پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترس کې د مخکښو شزو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولوي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلی عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قوماندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاسټر ډوله موټر پر ماین ور برابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تیره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران په نتانز زمکیلاندی اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړی دی. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوال ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلی ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړونه تدریجي سرغړونه پیل کړي چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کیږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوی او اصلي ګټونکی یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل خو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نه وي اخیستې هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجو بل واوښته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
وای مو پات څو کورونه راوړل وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم شپه کوم ولاړ څه
هم دا هم د کندهار د هغو خلکو څرګندونې دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنگي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لی پیشی کړی دی. خو مخکې تر دې د سولې د هلو ځلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله عبدالله د افغان حکومت له آدرسه د یو 12 کسیز پلاوی سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شېبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت 12 کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي له وړاندې مسکو ته رسیدلی دی. یو شمېر افغان سیاسیونه او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ترویکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوری او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل مسکو ته رسیدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډون او وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موقف رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در
موږ یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریز بیانوو. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعال ونډې غوښتنه کوو. په ورته وخت کې طالبانو ته یادوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې به له کوم قید او شرطه په هر برخه کې خبري وکړي. تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټه به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړو. څو ټول ته یو منلي سیاسي حالت ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته رسیدو سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدل دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی ململ دی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوه خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړي. هغه بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتې دود غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لیکلي انټونیو ګوتریش لژان ارنو وختي تو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما تر څنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو له ترکیې ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکا د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یوه اعلامیه هم خپریږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډیره زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابله د ازلي راډیو بل خبریال راکوي.
په کابل کې نن سهار شاوخوا 9 بجې یو کاسټر ډوله موټر د مکناتسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترڅ کې 4 کسه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د 18 ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت کې سرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د دې وزارت 3 کارکوونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کیږي چې 13 ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغه کې ټول دولتي کارکوونکي و د مکناتسي ماین چاودنې ښکار کیږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحي عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوه اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او د بشر ضد جنایت عمل بللې ده. په روانه اونۍ کې د 2 هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کیږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکوونکي خپل دندو ته یا هم خپل کورونو ته روان دي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت
د لیک په غاړه نه راخسته. ډیر زیاته مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي رادیو د خبريال جزئیاتو د ازادي رادیو له خبريال جزئیاتو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12:00 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې د شوزو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښ شزه هم لرو. تاسې زموږ جغله ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
اوس په اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کولو تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګ مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کولو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لاري د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکاتو سیستم سره وصل شوی دی. دا ښاغلی برکی په خبره لدی ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایی ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړی زیاتوی د دې سیستم د عملیاتي چارو درې دوه پاړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالیه وزارت او د افغانستان بانک مسؤلین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له 13 کلونو کار کړی ترڅو د اوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوی دي. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونی او مالداری وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. د دې وزارت مسولین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې دا چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 14 متریک ټنه کشمشو د پروسس ظرفیت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې به 15% خزی کار کوي. د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا به لومړنی د ممیزو د پروسس شرکت وي چې د کرنې وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلی رستمی په خبره په پام کې دا چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کرنې او مالداری وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ شل پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 3.2 افغانۍ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع، شمالي کوریا د دې هیواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په خبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگتن د دوی پر وړاندې خپله تاګلاره نوی بدله کړي. د پیونګ یانګ د څرګندونې داسې مهال دی چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي او تمه ده نن د شمالي کوریا پر اتمي پروګرام خبري وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر چوي سون هوي نن د پيونګ يانګ د دریز پټاګه کړاوي ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدل کړي. نو موري ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پامو غورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داسې مهال خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هم مهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړۍ کې ویلي چې واشنگتن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړ کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماټیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واد د ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لومړني وزیران دي چې له دې هېواد بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډیریدونکو ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشري رول پیاوړی کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په 28مه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان لګنو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خبراوي د دوی پرچارو مستقیم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبرې دو سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمې دو سره په سختۍ وکړی سول. په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس خپور شو ډیرو رسنۍ چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريالان ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته په رخصتۍ ولېږل چې دا د خبریالانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان و او ډېریو تر اوسه هم ونه شو کړی چې ځان ته دندې پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبریالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبریالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبریال دی چې په کورونا وایرس سخته سوی وو. دی وایي چې یوه میاشت په کور کې په قرنطین کې وو او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږ خبريالانو څخه هم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه و. زموږ د کار ساحه را تنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورسته یو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي غوښنه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو در رسنیو کارکونکو وجل سوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي یو لدغو خبريالانو و چې پر موټرې د نشنول سوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل سو. یو افغان خبريال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې دا خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
بهیل لرو او دې ته امید ده چې ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ جدي پام لرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخې د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي غوښنو لامل په تیر یو کال کې خپل دندې پریښېدي. د دغه کمیټې د جندر مسوله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سری کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډیر زیات بد و او موږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سر جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبريالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به په هیڅ ډول د خبريالانو اساسي حقونه نقص نسی. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف غنی له خبريالانو او رسنیو غوښتي چې د خپلو فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځی په داسې حال کې منځنه کېږي چې څومره د مخکې د بې پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز په خانه ویان یماس یوش، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکو ملاله میوند، شهناز روفي، سادیه سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په تیرو 15 میاشتو کې په هدفې وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبريالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتلس زره کورنۍ د جګړې لامل به ځای شي دي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خلکو بې ځای کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او په دې اړه اندیښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهار یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکټ بل سي بي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې خپل کور راوتلې او اوس په دوا اتاق کور کې لشپژنو ورو کورنۍ سره وسیږي.
ورور موږ دغه جنگو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسی او دغه وسی غواړي مو پات سوې کورنۍ راونړو بس هم په سرایو کې طالبان ناست دي بس موږ په کمه ولاړ شو موږ نه دوند ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوه کوټې راکړې دي شپږ کور په کښې کې مژ پاره خدای کو دوه غندلرو چې مژ د ماشام را خدای کوښنان ته دی ورک مژ لڅ پشه سر تور سر مژ مومنان سر وختي د چاو سر راويسته مژ چای وشان پن غریانو پاتس ول مژ سر وختي د سار د سار و بجوي چې مژ په داشنه خدام مومنان راويسته کورونه مو پاتس ول باغچې مو پاتس ول مژ و دې ځای ته څک کول چې مژ په خدای مجبور کړو نو اوس مژ بار په کمه باندې ولاړ.
زرمینه د هلمن ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلی ده. دا وای خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپل کور نشه زم ولاکه دغه نه لرو چې یو خوري واغندو د راغلي اسلام په دوا زره فکر دی د درو میشت کراول پر وځای راکه په اله پله ټوله و ما دغه نه سره ما نه درلو دي په چې دا کډر سره ټول کې هغه سره نه اله ته باندې ونه دلته چرالو ما ولاکه په بل شی او کاتب په فکر باندې نه دلته ځای لرو نو په دغه سره چې د چوک ته کور وځي ما نه پنځم
د هلمند نادالی څخه د جګړې لبیری کندهار ته راغلی او بل کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچ ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
پدغه درو کې پراته ودا کوشنن مې یو ولیدل دا ته ورته غره نه جوړی پراته دي موږ دغه ولاکه لرو چې دغه ماشام برای ماشام موږ دغه ماجد توس دغه ډوډۍ راټول کړم موږ راکړ موږ مخړل دا دلته پراته نن سره دلته کړه ته اوس پرې نه اوس دغه وټول څخه یو ډوډۍ و نیمه ډوډۍ موږ راوړ او مخړل دا کوشنن دا د توس نه سپدا و چې موږ
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې سرپناه او نور مرستو انتظار کوي.
دا به د دوه شېمو د نغوي څنور شانګه دا ته ورته خاور د شانو لاندې سودا غشان مړی ستري کړه چې ویني بل خو مشه لا ویا ولا کرا ستري یا ولا کړه سر د خلاص په ګر د چې په دې شاونه 13 بل د مور نه د چې لري لا مو جاري نه چې تر دې ځان نو سره سوالې دا غره کم در بدن خاط وساري د مو سیستم مخه ماړو دی هغه ولا کړه پتن لره باندې کې دا وس د تاسو چې راغلي دی نه درغلي.
پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیر درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې لامل را بیا ځای سی بي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نور کورونی بیا د ولسوالیو امن سیمو ته خپل مينو بیا ځای سی بي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وای چې د دې جملې څخه د 2300 کورونی سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سی.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند ارغنداو پنجوایي ژړۍ میوند ارغستان شاولیکوټ ولسوالۍ باندار از د ورزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا یو نیم زره کورنۍ دلته د کندهار شهر مختلفو ناحیو ته رابېزه سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ وته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ریجه خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بیا ځای سو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي. په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد دي چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18,000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سات